درنو دوستانو ستړي مشې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د خبرونې سیاته برخه د ازادي رادیو منچلې ته څنګه لري شوې چې یو کلتوري او فرهنګي مجله دا او پکې ادبي کلتوري او فرهنګي ریپورتونه او مسایل خبريږي خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لر په مخې د دې سات خبرونه ده په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. ترکیه حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربن کوي او کوردیز واکونو ته اجازه ورکوي چې له دې سیمې ووځي. او اروپایي ټولنې او برتانیا پر بریکزیټ یا له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو پر پلان سلا شول. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. وسلوالو طالبانو د جمهور ریاست د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر ته کارکونکي د پروان د شنوار ولسوالۍ د نمکاب د سیمې له انتخاباتي دفتره وتختول. دا یو تختول شوی پلار شمس الدین پرون ازادي رادیو ته وویل
مکتب خلاص
کړو یا ګرښو دوست مرښو کم کم ته وایي سوی می خونځه خلاص کړو کراچي چلول د کور د خرڅ لپاره په انتخاباتو کې کار ونیو و سورک لري او دار کلان نه دی مال په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر عبد الوهاب قهار صافي ازادي رادیو ته ویلي چې د قومي مشانو په منځګړی توپ د خپل کارکونکو د خلاصون هڅه کوي. دا پروان امنیه کمانډان محمد حافظ ولی زاده ازادي رادیو ته ویلي د قومي مشانو لخوا ورسخه وغختل شوی چې د تختول شو کسانو د خلاصون لپاره د پوسی عملیات نه کوي. ولی زاده زیاته کړې دا سی رپورټونه ورته رسیدلی چې وسلوالو طالبانو د تختول شو کسانو د خوشی کول لپاره پیسې وغختي. خپل وسلوالو طالبانو په دې اته نه دی ویلي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي ونې به د باختر د خزانه تاریخي اثر په هنګکانګ کې ننداري ته کې خودل شي. د دې وزارت ویان صابر مومند پرون ازادي رادیو ته وویل چې د تاریخي اثر اوس د چین په اصلي خاوره کې دي. صابر مومند وویل د اثر به راتلونکي میاشت د چین له موسمه هنګکانګ ته یوسو هلته به یې ننداري ته کې کړو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په وینا د باختر د ګنجنی اثر په جرمني، فرانسې، هالند، امریکا، جنوبي کوریا او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم ننداري ته وړاندې شوي دي. د ترکیه حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند وکړي او کوردیس واکونو ته اجازه ورکړي چې له هغې سیمې ووځي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انقره کې وو. د غلطۍ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا خبره اعلان کړه. مایک پینس په انقره کې خبري اعلان ته وویل چې ترکیې موافقه کړې چې 15 ورځې به پوځي عملیات دروي او د امریکا متحده ایالات به کوردیز واکونو ته زمینه برابروي چې له هغه ځانګړي مسؤونې سیمې چې د ترکیې له پولې 2.5 کیلومتره واټن لري په منظم ډول ووسی. پینس وویل دا پروسه هم دا اوس لا پیل شوې. دا ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویل چې د سوریې په شمالي سیمو کې عملیات بندې. خغلی اوغلو زیاته کړه
PKK YPG-نن 120 ساعت
چینده دی وی موږ به د سولې چینه عملیات یو سلو شل ساعت ودرو څو د PKK او YPG ځواکونه له مسون زون څخه د وټلو موکي پیدا کړی. دا اوربند نه دی، دا اوربند یوازې اوربند یوازې د دوو مشو قوت ترمنځ کیږي. موږ یوازې عملیات څنډ وو چې تر هغه ډلې له امن سیمې ووسی. مولود چاو شغلو چې د سوریې په شمال کې وبخې مولود چاو شغلو زیاته کړ چې د سوریې په شمال کې پوسی عملیات به هغه وخت د پوینا ودرول شي چې ټول وسلوال په بش پړول سرحدي سیمو ووزی. دا سوریه دیموکراتیک سواک چې کوردان مشرک وي پنکره کې په خبرو کې استاد نه درلود او په دې اړه لا تفسیر نه دا کړی. اروپای ټولنې او د برتانیا لخوا پر بریکزیټ یا اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر پلان موافقه شوه. دا موافقه باید د اروپا او برتانیې پارلمان نه تایید کړي. د اروپا د پارلمان ووی شغلو پرون په بروکسل کې رسمن موافقه ومنله خو باید د هر غړي هیواد په کورنی پارلمان کې هم بحث ور باندې وشي او تایید شي. دا د لپاره لندن د اکتوبر 1.3 نیټه اروپایي هیوادونو ته ضرب الاجل ټاکلی. د اروپایي پارلمان مشر ډیوډ سوسولی پرون د اکتوبر په 18 په بروکسل کې خبري اعلان ته ویل دی وی دا موافقه باید د اروپا کمیسیون نن او سبا تایید کړي او بیا به د برتانیې د عوامو مجلس ته واستول کیږي او تر هغه وروسته به اروپایي پارلمان ته سي. موږ تیار یو چې متن وڅېړو، لازم ګامونه پورته کړو او استازو ته زمینه برابر کړو چې دا متن وګوري. تاسو پوهیږئ چې د اروپایي پارلمان استازي به وروسته خبره کوي. دا اروپایي کمیسیون مشر ژان کلاود یونکر پرون ویل چې مناسب او منصفانه معاملې کړې. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ویل چې فوق العاده نوې موافقه شوې، خو هغه په کور لغبرګونونو ډېر ډاډ نه لري. د شمالي ایرلند ګوند استازي ویل چې موافقه به تایید نه کړي. او په اروپایي اتحادیه کې د امریکا سفیر ګورډن سونلاند چې د امریکا د جمهور رئیس د استعزا په اړه د کانګرس د استازو مجلس د تحقیقاتو په مرکز کې دی، پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د بهرني سیاست په چارو کې خپل شخصي وکیل ته د مداخلې اجازه ورکړي. ګورډن د اوکراین له ولسمشر سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني مکالمې له امله د راولاړ شوې لانجې او په دې ارتباط د ولسمشر د استعزا په بحثونو کې له مرکزی څیرو ګڼل کیږي. هغه پرون د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس ته غړو په غونډه کې دا خبرې کړې چې د ولسمشر د استعزا د امکان په اړه څیړنې کوي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په دې اړه چې ډونالډ ټرمپ د جولای په 15مه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته ټلیفون کړی او پر هغه فشار راوستي چې د ټرمپ د انتخاباتي رقیب جو بایدن په اړه څیړنې وکړي پلټنې کوي. دا د ټلیفوني مکالمې افشا کېدو د امریکا ولسمشر د استعزا بحث راپورته کړی. خو ټرمپ او زیلنسکي ویلي چې داسې خبرې نه دي کړې چې د سوال وړ وي. دا او خبر دوستانو، خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې ویل، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې څو ریپورټونه لرو. لومړنی ریپورت راخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وروسته له هغې چې یوناما په خپل یو وروستي ریپورت کې په افغانستان کې په بېساري توګه د ملکي تلفاتو د زیاتېدو خبره وکړه، د ملي امنیت شورا ویلي چې حکومت تل د ملکي خلکو د امنیت د ښه کولو هڅې کوي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ستایل شوي چې د خلکو امنیت ټینګوي او په ځانګړي ډول یې د جمهوري ریاست د ټاکنو امنیت ته اشاره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په وسلوالو حملو کې ملکي تلفات د اندېښنې وړ بللې. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما پرون په یو ریپورت کې د ملکي تلفاتو د لوړېدو خبر ورکړ. یوناما وویل چې د روان کال په دریو میاشتو جولای، اګست او سپتمبر کې 4,314 ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. په دې اړه چې د یوناما په ریپورت کې د ملکي تلفاتو په اړه نور څه جزئیات راغلي، د واصل وسال ریپورت اورو.
یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی یا پلاوی د یو تازه راپور لمخې په افغانستان کې د ولسی وګړو د مرګ شوبلې کچا لوړه شوې ده. د یونما په راپور کې راغلی چې د روان کال د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دیرشمې پورې چې کوم ارقام دوی ثبت کړي ښیي چې د تیر کال د همدې درې میاشتو په پرتله سږ کال د ملکیانو په مرګ شوبله کې 2% زیاتوالی راغلی ده. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی د شمیرونو لمخې د روان کال په 3 میاشتو کې 8,209 تنو ته مرګ شوبله وختي چې پکې 2,503 تنه وژل شوي او 5,606 تنه نور ټپیان شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دیرشمې پورې چې څومره کسانو ته مرګ شوبله وختي د 2018 کال د همدې مودې سره ورته ده. په دغه راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چې یماماتو له قوله ویل شوي چې د ولسي وګړو د مرګ شوبلې لوړه کچخې چې د جګړې ټولې خلې خواوې باید د ولسی وګړو خوندیتوب ته پام زیات او د عملیاتو پر مهال د خپل چلن ته بیا کتنه وکړي. د یونما په راپور کې په 13 میاشتو کې د ټولې مرګ شوبلې 25% د حکومت پر وسلوالو مخالفینو، 26% پر افغان حکومت او ملاتړو ځواکونو او پاتې نورې پر نامعلومو وسلوالو ډلو اچول شوې دي. د یونما په راپور کې ملکیانو ته د وخت مرګ شوبلې تر ټولو مهم لامل ځانمرګي بریدونه او ځای پر ځای شوې شوی چاودیدونکي توکي یاد شوی چې د ټوله مرګ شوبلې 200 سلنه جوړوي. بل لامل زمکنۍ جګړې یاد شوی چې د یاد مرګ شوبلې 90 سلنه او ورپسې هوایی بریدونه دي چې د ټوله مرګ شوبلې 11 سلنه جوړوي. هڅه مو وکړه په زمکنۍ او جګړو او هوایی بریدونو کې د ملکیانو د مرګ شوبلې د زیاتېدو په اړه د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر وایي کالی ورخه د وسلوالو مخالفینو په حملو کې خلکو ته زیات مرګ شوبله اوړي، نو بل اړخته د افغانستان په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د همغږۍ د نشتوالي او غیر مسلکي چلند له امله ولسي وګړو ته مرګ شوبله اوړي.
زما په ګمان باندې د ملکي مرګ شوبلې که ډېره کچه په د افغانستان د دولت په وسلوال مخالف باندې وراوړي، د افغانستان دولت هم خپله پرتیا لري چې په هغه کې د بې مسلکه افرادو اشخاصو په ملکي بخشونو کې ځای په ځای نظامي بخشونو کې ځای په ځای کېدل او د هغو مسؤلیت نه منل د افغانانو د مرګ شاته، دغه څو عوامل د یو بل ته لاس سره ورکوي او ملکي مرګ ژوبله زیاتېږي.
ښاغلی تدبیر د جګړې لاړخونه غواړي چې د جګړې اصولو ته په درناوي سره د ولسي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان کال کې یوازې په سړو سیمو کې 9% زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شوي. د پوهنې وزارت وایاندي نوریه نزهت پرون ازادي راډیو ته وویل 800,090 زده کوونکي په 1390 کال کې ښوونځیو ته جذب شوي دي. واصل وصال نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان پوهنې وزارت وایي سږ کال د 22 ولایتونو په سړو سیمو کې شاوخوا 2,200 زده کوونکي چې 3,000 سلنه انجونې جوړوي ښوونځیو ته جذب شوي. د پوهنې وزارت ویاندې نوري نهزت د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله زده کوونکو د جذب شمیر سږ کال 10,000 پورته دی. دا وایي الا 800 څخه زیات زده کوونکي سږ کال موږ ښوونځیو ته جذب کړي دي. د ګرمو سیمو د زده کوونکو جذب د وږي په 15 پیل شو. اوس 2 میاشتې فرصت لرو. موږ هیله لرو چې د فرصت پای ته رسیدو سره زموږ د جذب 1,000,000 ته پورته شي. اوس مهال د نویو زده کوونکو د جذب لړۍ په کندهار، هلمند، فراه، لغمان، کونړ، نیمروز او ننګرهار کې روانه ده. د پوهنې وزارت د زده کوونکو د جذب جدواله د دې وزارت د عامه پوهاوي او د 1,500 خزینه ښوونکو جذب په 3 کلونو کې یادوي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا د پوهنې وزارت کولی شي دومره شمیر زده کوونکو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي؟ د دې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمند دړه وایي
که دوی ته د هغه وخت کې چې د مالیې وزارت 10,000 بستونه د کال ورکول د 1,500 شاګردانو ظرفیت موجود و، اوس چې د مالیې وزارت په ټولو 5 کلونو 10,000 بستونه ورکړي دي، دوی په کومه امکاناتو 1,500 شاګردان جذبوي؟ زما د نظره دوی باید دقیق ارقام ورکړي او دقیق ارقام په دې معنا دی چې حکومت دوی ته به امکانات ورکړي.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د زده کوونکو د زیاتوالي خبره کوي چې د راپورونو پر بنسټ د پلازمینې کابل په ګډون په ټول هیواد کې 50% ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
او سم مخکې لدې چې د ازادي راډیوي مجلې پروګرام درواورو، دا وورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله سنکسي ورته کتنه کړې.
اکثرو لویدیزو مطبوعاتو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان تازه راپور باندې مقالې لیکلې دي. یو نامه یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي د پنځمې پورس په یو راپور کې ویلي د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې څه باندې 2,568 ملکیان وژل شوي او له 5,600 زیات کسان ټپیان دي. ډیلی میل ورځپاڼې دغه رپورټ ته اشاره لیکلي چې دومره ملکیان په دې موده کې وژل شوي او ټپیان دي چې پخوا یې سابقه نه درلوده. ورځپاڼې له ښکېلو خواوو د یو نامه غوښتنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید زیات پام وشي. د یوناما رئیس او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تادامي چې یمامتو ویلي تاوتریخوالی د منلو نه دی، داسې خبرو ته اړتیا ده چې لانجې ته دایمي حل پیدا کړي او اوربند وشي. ډیلی میل ورځپاڼې د یوناما په حواله دا هم لیکلي چې د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر 1 د 2013 کال په مقایسه د ملکیانو تلفات 20% زیات شوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په یو لسیزه کې تیر درې میاشتې د افغانانو لپاره تر ټولو خونړې وې. د مقالې له مخې په دغو درې میاشتو کې دومره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د تیرو لسو کلونو په همدې درې میاشتو کې سابقه نه درلوده. پنجشنبه یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي راپور خپور کړ او پکې وی ویل چې د 2019 کال د جولای او سپتمبر میاشتو ترمنځ 1,104 ملکیان وژل شوي او